ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې له ازادي رادیو څخه روانه یو ساته خبرونه ته موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هر کله کوم په روانه خبرونه کې د پاکستان د جمعیت علماي اسلام د ګوند مشر مولانا سمیع الحق د غسرګندونو په وړاندې د افغان حکومت خبرګون اوري چې ویلي دي د کسان به په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز به د قانوني شبکې پر ضد اقدام ونه کړي دا او د نورو موضوعاتو تر څنګ د خبرونه په دویمه نیمه کې نوربسته 19 پروگرام هم لرو خو تر هر څوړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي
د بشری حقوقو د څار دلیل ولسمشر غنی وغوښتل چې د شکنجه ضد قانون زمیمه توشیح کړي د امریکا په ټکساس ایالت کې د توپان له کبله دوه تنه مړه شوي او القاعده شبکه وایي په سومالیا کې د الشباب یو مهم قمندان وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجه ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي دا قانون اجازه ورکوي چې د امنیتي ځواکونو له لورې شکنجه شویو یا ځورول شویو کسانو ته تاوان ورکړل شي د دې قانون د زمیمې د تصویب په صورت کې د امنیتي ځواکونو له لورې ځورول شویو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف ملکي محکمو ته مراجعه وکړي د بشری حقونو د څار ډلوي د هغه څه دي چې د اوسني قانون له مخې ورته اجازه نه ورکول کیږي دا ډلوي چې د دغه قانون د زمیمې مسوده جوړه شوې او ملاتړ کوونکي هیله لري چې توشیح یا لاسلیک کړي چې په رسمي قانون بدل شي ارګ تر اوسه پورې د بشری حقونو د څار ډلې د دې اندېښنې په اړه څه نه دی ویلي د کونړ ولایت امنیه قمندان وای وستوالو طالبانو په شلتن ولسوالی کې د سیمه ایزو پولیسو یو مهم قمندان وژلی دی امنیه قمندان جنرال جمعګل همت نن سهار ازادي رادیو ته وویل دغه سیمه ایز قمندان چې عبدالوکیل نومیده تېره شپه ناوخته خپل کور ته په لاره د وستوالو مخالفانو په برید کې ووژل شو وستوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي 215م اتل قلی اردو وای په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د بهرنیو ځواکونو په همکارۍ د افغان قواو په پوځي عملیاتو کې د دولت یویشت وسلوال مخالفان وژل شوي دي د قلی اردو د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم چې نن یې رسنیو ته لیږلې د عملیات په کندهار زابل او اروزګان ولایتونو کې روان دي چې په نتیجه کې 12 نور وسلوال ټپیان شوي دي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی دا په تیرو شپږ پنځوس کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړونکو توپانونو اټکل شوی دی دا توپان چې هاروین نومول شوی او د ټکساس ایالت کې ځپلی څلورمه درجه اټکل شوی دی د جمعې ناوخته د بادونو شدت په یو ساعت کې 208 کیلومترو ته رسید پرون شدت یو څه کم شو د مسالې تر یوه حده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه خو توپان زیاته ویجاړي رامنځته کړې ده چارواکو خبرداری ورکړی چې د ټکساس ایالت په ځینو برخو کې به توپان نوره خرابي هم رامنځته کړي د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کای سرمن د جمعې په ورځ له امریکا شخص سره په مرکه کې وویل
I believe that this is going to be one of the most devastating disasters.
دی وایز ما په باور دا به د امریکا د تاریخ په ورستیو کلونو کې لډیرو شدید او ځپونکو توپانونو څخه وي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د هاروی توپان د شدت په تیر یو لسیزه کې بي ساري بللې وو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د آذربایجان د بې طرفه خبری آژانس توران د مشر د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن شوی دی. دغه وزارت ژر تر ژره د مهمان علیف د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده د د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي موږ د مهمان علیف پر نیول کېدو او تر محاکمې مخکې د هغه پر درې میاشتنی توقیف سخت اندیشمن شوی یو. په اعلامیه کې ویل شوی د توران خبری آژانس د بانکي حسابونو کنګل کېدل او پر خلاف یې له مالیې څخه د تیښتې د تورونو په ګډون د محدودیت نور اقدامات ځورونکي دي. د آذربایجان حکومت د جمعې په ورځ له مالیې څخه د تیښتې او له خپل صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په تور د مهمان علیف د درې میاشتنی توقیف امر صادر کړ. او القاعده شبکې په یوه آنلاین اعلامیه کې ویلي په سومالیا کې د شباب سخت دریځ ډلې یو مهم قومندان تیره میاشت د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. القاعده چې الشباب سره ارتباط لري پرون په خپل اعلامیه کې ویلي د امریکایي دشمن الوتکو هڅه وکړه چې په بې رحمۍ پر هغه حمله وکړي. لومړی حمله خطا شوه خو په دوهمه کې هغه دغه قومندان ووژل شو. د سومالیا چارواکو هغه وخت ویلی وو د دغه هیواد پوز او متحدو بهرنیو پوځیانو دا کس چې د علي محمد حسین یا هم علي جبال په نوم معرفي شوی وشلی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه په روانه خبرونه کې مو دا مطالبه او موضوعات راټول کړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند او د دفاع پاکستان د شورا د مشر مولانا سمیع الحق د ورستۍ سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون سره
مور د پاکستان د یو ګاونډي په توګه او داسې یو څه چې د حقانی تروسي د بدون قربانیان یو مور د پاکستان له حکومت څخه هیله لرو چې له دې ځای پرځت باندې اقدامات وکړي هغه د لایټ پاکستان خوې
په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي مولانا سمیع الحق د پاکستان د استخبارات سره په مشورې د سرګندونې کړي.
دوی د پاکستان د ایسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت پاکستان کې جګړې ته لمن وایي.
او د خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بس ته اونیس پروګرام هم اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. وسام رازو د خبرونه د سرموزو ته د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د مولانا سمیع الحق سرګندونې هغه بحث ته تحقق ورکوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د غوی پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکې له پاکستانه ونه باسي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې لا شک پرته دا ټول سرګندونه د حسن گوینټی ټوب نړیوالو حقوقو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت ته مکلفیت راځي کیږي چې مخنیوي وکړي. په ډیر نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ سرګندونې د هغو تاریخو واقعیتونو یو برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د تروریستي حملو د قرباني هیواد په توګه له پاکستان هیله لري چې دا ډول سرګندونو ته په نه پاملرنې د حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو خبرې لري هغوی د پاکستان د حکومت سره مرسته د تروریستي ملاتړ کوي او دا په ټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث ته تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکې له پاکستان او نه باسي. دا ډول سرګندونې ورسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوي پالیسۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړل چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو ملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او غټو حمله کوي. ډونالد ټرمپ ویلي دي تورستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید حقانی شبکه او د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تورستان په پاکستان کې پناه ځایونو ته اړتیا نه لري، ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیتونه کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ له پاکستان له جونیوس تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي یو هڅه وبلله چې د خپل ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول څرګندونې د حسنی ګوانډیتوب نړیوالو حقوقو خلاف عمل دی او پاکستان حکومت ته مکلفیت راجی کیږي چې مخنیوي وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ثبات لپاره د تورستي ډلو ځپل حتمي دي.
پرتل کومه شکه چې دا د حسن ګوانډیتوب لاړخه او د نړیوالو عمومي حقوقو لاړخه او د دواړو هیوادونو د رسمي پالیسۍ لاړخه، دغه موضوع د منلو وړ نه ده او پاکستان دولت ته دغه مکلفیت راجی کوي چې د دغه رقم ډلو مخنیوی دي وکړي تر څو په افغانستان او سیمه کې د ثبات او امنیت ټینګ.
بلخوا په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای پاکستان به له امریکا سره په لانجه کې زیات تاوان وکړي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع تم کې ګو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونې د افغانستان په اړه مغرضه نه دي. دوی وایي دا ډول سرګندونې د هغه دا ثبوت ده چې پاکستان په ښکاره له طالبانو نورو وسلوړو ډلو ملاتړ کوي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو بشیر عاطف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په اوس کې د افغان جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق سرګندونې په څه معنا کېدای شي؟
مولانا سمیع الحق او دیتا ورته هغه مذهبي چیری چې په پاکستان کې اوسیږي او په افغانستان کې د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي، دا څه نوې خبره نه ده. دوی د پاکستان د عیسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت په افغانستان کې جګړې ته لمنه وهي. زه ګمان کوم اوس هم دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي احساساتي تر د امریکې او د افغانستان څخه دلته جهاد راوغولي تر څو پاکستاني چارواکو ته بیا یوه بله پلمه په لاس ورشي او امریکې ته ووایي چې موږ دلته د مذهبي ګوندونو لخوا تر فشار لاندې یو او امریکا دې ته اړ باسي چې په پاکستان باندې
فشارونه لګرا کړم. عاطف صاحب، تاسو ته معلومات شته بهتره چې مولانا سمیع الحق په پاکستان کې یو له نفوذي اشخاصو څخه ده او چې حتی د طالبانو مانوي پلارم دته ویل کیږي. پښتنه مې دا کوله چې په خپل د مولانا سمیع الحق دا ډول سرګندونی او یا په افغانستان کې د جګړې د دوام پر اړه باندې په ما افکارو کې څومره تاثیر لرلی شي؟
یوه خبر خلال جوته ده و هده چه مولانا سمیع الحق قوده تبرد سیری نه وازی پا افغانستان که اوست معلومی بربندی سیری دی، بلکه دنه پا پاکستان که هم دا سیری معلومی دی که دی آیسای و دی پاکستان دی پاوز نه هدایت اخلی دی پاکستان دی سیاسی گندون و دی مدنی طولان و برگنون و تاسو آوری دلی دی آگوی تل پر حکومت بندی فشارا چوی چه در افغانستان پا رخ پر پالیسی بدلک دی. زه ګومان نه کوم چې د مولانا سمیع الحق او د تورته ملایانو خبري نور د عامه خلکو په ذهنیتونو باندې تاثیر
کوي. عاطف صاحب، دقیقا د مولانا سمیع الحق او همداراز د ځینو نورو پاکستانی چارواکو څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره خپل استراتیژي اعلان کړه. پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې لرمسه شوی فرصت د ځان په ګټه پورته کړي؟
بالکل، افغان حکومت ته پکار دي چې د دې اعلان شوی استراتیژي د تطبیق لپاره یو رغنده مدیریت رامنځته کړي. امریکا استراتیژي جوړه کړه، اعلان یې کړه، سمه ده د امریکې مکلفیت هم دی چې عملي کړي، خو د عملي کېدو لپاره مدیریت پکار دی او دغه مدیریت باید افغان حکومت په لاس کې ولري. دغه ټول امکانات باید داخلي امکانات، نړیوال امکانات سره شریک شي او توجیه کی په خاصو مسایلو کې د فشارونو په زیاتولو کې تر څو په افغانستان کې د مداخلو لاسوهنو او جګړې مخه ونیسي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو مو مرکه واوریده چې د ویلیو د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکه له پاکستانه ونه باسي.
ازادي رادیو
لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. اوس هم اقتصادي خبرونه زما همکار مرزی احمد زی چمتو کړي.
په غزنی کې د سړو خونو او د معیاري بسته‌بندۍ د وسایلو د نشټوالي له امله بهر ته په وروستیو کلونو کې د صادراتو کچه ټیټه شوې ده. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس عبدالمتین قلندری د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غرس په دغه ولایت کې د برېښنا نشټوالی او ناامنۍ هغه څه دي چې له امله یې د صادراتو کچه ورځ تر بلې راټیټېږي. نوموړی وایي چې د میوو د حاصلاتو په وخت کې هر کال پاکستاني سوداګر غزنی ته راځي او د بڼوالو باغونه په رنیسی او بیا محصولات په لوړه بیه پلوري. خغلی قلندری زیاته کړه چې د غزنی محصولات ښه کیفیت لري او باید ورته د بسته‌بندۍ او سړو خونو غم او خوړل شي. د ننګرهار په بهسود او سررود ولسوالۍ کې د ښځو د اقتصادي پراختیا په هدف د چرګانو دوه فارمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر یو فارم د 1500 چرګانو د ساتلو ظرفیت لري. رحیمزی وایي چې دغه فارمونه د کرنې وزارت لخوا د سبان د 500 میلیون افغانۍ په ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1170 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 438 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. فرانسوي هغه څه چې ځواکونو په عراق کې د نړیوال ائتلاف په ماموریت کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پراخ ونډه اخیستې، له دې هیواد سره به د سولې پخلاینې او بیرغونې په هڅو کې هم مهمه ونډه واخلي. دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له عراق څخه د کتنې په ترڅ کې کړې دي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې څه وخت او چیرې کړې دي نوري صاحب؟
بله اکرام صاحب، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان دا څرګندونې پرون شنبه په بغداد کې په یوه خبری غونډه کې وکړې. هغه وویل فرانسه به له عراق سره چې دا هېواد د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په وړاندې د خپل وروستي بری هڅه کوي، د بیارغونې او روغې جوړې په هڅو کې هم مرسته وکړي. ښاغلي لودریان وویل موږ په جګړه کې حضور درلود او په سوله کې به هم حضور ولرو. هغه زیاته کړه فرانسې د عراق له حکومت سره د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې مهمه ونډه درلودلې ده. هغې ډلې چې په 2014 کال کې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه نیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې هم د اسلامي خلافت اعلان کړی و. نړیوال ائتلاف چې له عراقي ځواکونو سره له داعش څخه د موصول د ښار د بیرته نیولو کې مرسته کړې، اوس د عراق په تلافر کې له حکومتي ځواکونو سره په روانه جګړه کې مرسته کوي. والی تلاف عمدتاً د ځمکنیو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره جګړې شاوخوا 9 میاشتې وخت ونیو. عراق ته د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په داسې وخت کې تللي چې راپورونه وایي عراقي ځواکونو د تلافر ښار مرکزي برخې ته ننوتې دي. ویل کېږي د داعش سخت دریځو تېښتې ته مخه کړې او حکومتي ځواکونه هم بری ته نږدې شوي دي. ویل کېږي په تلافر کې شاوخوا 200,000 کسان اوسي. بله اکرام صاحب.
بله مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په عراق کې د کوردستان د ادارې له چارواکو سره هم کتلي، هلته سویلې دي.
بلې اکرام صاحب، مخکې له دې چې د فرانسې د بهرنیو او دفاع وزیران کردستان ته ولاړ شي، په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر علي بادی او د بهرنیو چارو له وزیر ابراهیم الجعفری سره وکتل. د عراق د صدر اعظم له دفتره په یوه خبره شوې اعلامیه کې له فرانسې غوښتنه شوې چې په عراق کې په اقتصادي سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې پانګونه وکړي. له دغو څرګندونو سره په یوه وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په پاریس کې وویل چې فرانسه به عراق ته د روان کال تر پایه 410 میلیونه یورو پور ورکړي. بلې وصال صاحب، بخښنه غواړم چې مخکې ستاسو مانا په غلطی سره اکرام نوم اخیستل کېده، د اکرام نوم زما په ذهن کې خود ال شوی دی. بلې، د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران وروسته د عراق په شمال کې د کردستان په مرکز ایربیل کې د کردستان د خود مختار ادارې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا په ملاتړ د پیشمرګه په نوم د کردانو ملیشه ډلو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه اخیستې. د کردستان د مشرتابو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له پیشمرګه ځواک څخه د فرانسې د ملاتړ د دوام ویلې دي. البته د یادونې وړ بولو چې د اعلامیې له مخې ویل کېږي چې دواړو لورو د غرض په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15مې لانجمنې ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه هم پوښتنې کړې دي. فرانسې او یو شمیر لویدیځو هیوادونو د دغه ټول پوښتنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې که چیرې دغه ټول پوښتنه ترسره شي، د کردستان د خپلواکۍ لپاره کیدای شي چې هغه د عراقي مشرانو په بغداد کې او د کردستان د مشرانو ترمنځ اختلافات تلمن وهي، او هم د عراق د ګاونډیانو ترکیې او ایران سره هم لانجی راپورته کړي، ځکه چې په دغو دواړو هیوادونو کې یو زیات شمیر کردان اوسي. بلې وصال صاحب،
ډېره ډېره مننه کوو. کوربدان نوریاس نوری صاحب، دوستانو تاسو موږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ او هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم یو ولایتي موضوع، سږکال په کندوز کې د انګورو حاصلات زیات شوي دي، خو بڼلرونکي او بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی زراعتي محصولاتو ته کورني او بهرني کچه باندې مارکیټ پیدا کړي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي د پسرلي په موسم کې ښه هوا همدارس په خپل وخت سره د نباتي آفاتو مخنیوی د دې سبب شوی چې سږکال د انګورو په حاصلاتو کې 60% زیاتوالی رامنځته شي. د کندوز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې په څه باندې 1400 هکتاره ځمکه کې باغونه شته دي، چې له دې شمېر څخه په څه باندې 1500 هکتاره ځمکه کې د انګورو باغونه موجود دي.
آب و هوا هم سکالی معصر و نور بعضی هردن آفاتون و امراضون که در انگور پا سکی وجود دلده، ریاست زراعت لخوان و عبدالت مدیرت حفاظی لخوان وقتی جه باغداران مراجعه کرده هورتا دویا هم توضیح سیوی دیج به طور شکل رایگان دوی خپل باغو که هردن استفاده کرده یا در سباب سوی چی هردن انگور و حاصلات خیسی.
د ښاغلي فقیري په وینا چې له یو جریب ځمکې څخه څه باندې 160 من انګور ترلاسه کیږي، چې دا مهال وکیل انګور په بازار کې په 350 افغانۍ پلورل کیږي.
دلته باید سړو خونې په ابتدایي شکل باندې فرضاً وزارت زراعت او همکارو موسسات هم جوړ کړي دي او خپله سکتوري خصوصي هم جوړ کړی، او په آینده کې هم وزارت زراعت پروګرام لري چې یو سردخانه چې ظرفیت تقریبا 15000 تنه ده په ولایت کندوز کې جوړ کړي.
په ورته وخت کې بیا د کندوز بازګران او باغلرونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته کورنۍ او بهرنۍ مارکیټ پیدا کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د مسزې د سیمې یو تن باغلرونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
ما دو جریبه که 200 آویاتا ایره چه آفات و مرز نو سای خدا پاکی و شپاگو و اتا سو منا پوری که یاست دا موسم کال خوو لگ زرا یخ نو دا بارانکال دون نو دا دغلا پاره دا گرمی ور بانده دا گرمی که تاک خوشاله خوندوس دا سی لا رخوسی دا کابل پاکستان تهینده پوری سی دا سی نرخ نستا و سو ساینی فیلن دوانیم سوا دی دوانیم سوا دو سو شپیت دا خانو که و دا کالای زاغ دی دری سوا پوری درینیم سوا دری سوا دا سی ورک
دی کندوز انگور پو بیلا بیلو نمونو یادی لکه موسازایی، داندار، بدانه، حسینی، کشمشی، کلایزاغ، کلکیاروس، قندهاری، تایفی، همدارنگ نور، خوب یاد چلمزار حسینی انگور او دی خانبات و لسوالی موسازایی انگور لزنگری خوان او شهرت څخه برخمن دی.
مننه کوم چې تاسو زموږ ملتیا کوي او تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوري. اوس هم د کابل چاپ او رسپانو مهم ټکی درته زما همکار اکرم الله اکرام چمتو کړی.
د کابل چاپ نننې ورسپانو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د اعلان او همدارس پر پاکستان د فشارونو پاړه بیلابیل مطالب خبره کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانی په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ترامپ باید اول د طالبانو پلار خفه کړي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې مولانا سمیع الحق د پاکستان د دفاعي شورا مشر چې د طالبانو په منوي پلار هم مشهور دی په تازه سرګندونو کې ویلي چې امریکا سیمه نام نه کوي او د خپلو ناکامیو پلا د پاکستان پر حکومت اچوي. د سرمقاله لیکونکي په باور و چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوې ده نو ښه موقع ده چې ترهګر په پاکستان کې وځپل شي او امریکا باید پر دغه هیواد خپلې مرستې بندې کړي. مسیر ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې دغه پوښتنه مطرح کړي چې آیا امریکا به د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. سرمقاله لیکونکي وایي د امریکا ولسمشر او نور چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه نشي زغملی که څه هم ظاهرا د امریکا دغه دریس سم ښکاري خو داسې نه ده چې ګواکې امریکا اوس په دې پوه شوې چې پاکستان له ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د ترهګرو مرکزونه په پاکستان کې دي، بلکې تر دې وړاندې هم امریکا په دې مسئلې پوهېدله. خو پوښتنه دا ده چې بیا هم ولې امریکایانو له پاکستان سره مالي مرستې کولې. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي امریکا تر هغې چې پاکستاني ګټې تعقیبولې او په یوه لارې ورسره مزل کاوه پاکستان ته سنه ویل، خو اوس یې چې ګټې نه تعقیبوي نو غواړي چې پر دغه هیواد خپل فشارونه ډېر کړي. وېسا ورسپانې بیا د جان نیکولسن وضاحتونو تر عنوان لاندې په سرمقاله کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان سرګندونو ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي وایي دا چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې ستراتیژۍ غبرګونونه له ځانه سره لرل او په اړه یې لا هم کافي وضاحت نه دی شوی نو دغه امریکایي جنرال هڅه کوي چې په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم د امریکا په ستراتیژۍ کې څو تشې ډېرې ښکاره دي خو بیا هم جنرال جان نیکولسن هڅه کوي پرده پرې واچوي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د کابل ښار په یو جومات کې وروستۍ پیښې ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي وایي په کابل ښار کې د ترهګرو بل نه بخونکي جنایت په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټول د لمانځه لپاره جومات ته راټول شوي وو. سرمقاله لیکونکي وایي د افغانانو په منځ کې مذهبي وحدت او زغم د سیمې په هیوادونو کې یوه بېلګه ده چې هیڅ ترهګره ډله به د تروریستي بریدونو له لارې ورته زیان ونه شي رسولی.
اوس هم د سوتنو کابل خاریانو نظرونه اورو چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر د وروستیو سرګندونو په تړاو کړي.
نوم مې هارون نصرت ده. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا ده، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او د دوی قانون چې دی د لړ میکال د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا ګڼي نو تبان زمونږ نه اصل کاله مخکې هلته بیا جهاد روا دی. همدارنګه که تاریخ ته وګورو نو که روسان راغلی دي افغانستان ته، که انګریزان راغلی دي او که امریکا راغلې ده، دا د پاکستان له خوا نه راغلې ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن ران کړی دی، بچیان یې زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول یې وجلی په رقم رقم. او د پاکستان چې دی د اصلن یو 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 متعارض هیواد دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي او ران
په افغانستان کې جهاد روای خو اول باید په پاکستان کې روا شي. دوی اوسه پورې اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چیرې اسلامي قانون لرلی په دوی به جهاد نه روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته دی را لګلې دی دوی دغه موږ ته تربیه کړې دي د دوی د لاسه موږ خراب یو.
او سم آیا په هدې برخه کې د یو ډول ځنګړو او نویو دستکشونو په اړه معلومات آمد دی ولغه ورسته به اسمت سروان تاسو د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کړي.
د امریکا په سټنفورد پوهنتون کې څېړونکو د لاسونو د تودولو لپاره داسې لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړی چې د هر ډول سړې هوا په وړاندې لاسونه تاوده ساتي. د سټنفورد پوهنتون څېړونکو د امریکا د پوز د ناتیک تحقیقاتي مرکز په همکاري یو ډول ټوکر جوړ کړي چې د برښنا د جریان په وسیله تودی شي او د انسان پوست د سړې هوا او رطوبت مخه نیسي. ټاکل شوی دی چې دا دسکش په ځانګړي ډول هغو امریکایي پوځیانو ته ورکړی شي چې په ډیرو سړو سیمو کې پوځي خدمت کوي. تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویل شوی چې آیا دا دسکشونه به د عامو خلکو لپاره بازار ته وړاندې شي او کنه. د امریکا د پوځیانو اوسنی دسکشونه دیرش کاله پخوا ډیزاین شوي وو چې د سخت یخ او واورو په مهال ډیر مناسب نه دي.
بله دوستانو مننه چې تر دې مهال زموږ سره یاست. اسمت سروان په سټوډیو کې دی چې د مهمو خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کړی. همدارنګه د کابل له سټوډیو څخه به تاسو ته اونیس پروګرام نور بس د حدیث پردیس وړاندې کړی. ماته اجازه ترکړی علم ملشه.
د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجې ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. د زابل ولایتي چارواکو نن شنبه وویل د زابل ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د کونړ ولایت امنیت قمندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو مهم قمندان وژل دی. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټیکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د آذربایجان د بې طرفه خبري اژانس توران د مشر د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن شوی دی. او القاعده شبکې په یو آنلاین اعلامیه کې ویلي چې په سومالیا کې د الشباب سختریز ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشه له خپل همکارانو په مننه سره بیا هم د نور بسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه د خبرېدو وار رسیدلې ده. کوربه موز محمد حدیث پردی سیمو په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره مرسته کوي. خبرونه مو نیم ساعت دوام کوي او په ژوندۍ بڼه ده. او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهي او د خبرونه د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړي. او همدارس په خبرونه کې مونږن قدرمن ملمنی مدني فعالین لینا شینوار ته هم بلنه ورکړي. نیکمرغه زمونږ بلنه منلې او راغلي په سټډیو کې را سره ده. نو که کوم مشخص پوښتنې هم لري کولای شي را سره مطرح کړي. د نننې خبرونې موضوع مو ده چې د افغان ښځو د پرمختګونو په برخه کې چې کومې پروژې تر اوسه پورې تطبیق شوي دي. تر ډیره پورې انتقادونه دا دي چې دغه پروژې محدود پاتې شوي دي په مرکز کې او مرکز نه وراخوا لرو پرتو کلي او سیمو بانډو ته نه دي رسیدل. نو ځکه هغې سم دومره نو په همدې موضوع سره غږیږو. د ټلیفون شمیرې تکراروم. شماره تماس 0799-20-72-55 با دایل کردن این شماره میتونین با ما در تماس شوین و در مورد موضوع برنامه و همچنان اگه سوال مشخص دارین از میمان عزیز بپرسین. شینواری صاحب خبرونه تا دیر خراغلی.
سلامونه اونی که هیلی ده رادیو آزادی طول و عبریدون که تا تست ده.
علیکم سلام. مشخصا لمړی پوښتنه مې هم دا کوله چې لکه څنګه چې په مقدمه کې ما یو څه اشاره وکړه چې د افغان ښځو د پرمختګونو په رابطه چې تر اوسه پورې کومې پروژې اخیستل شوي یا کومې پروژې چې تطبیق شوي دي کول راته په دې وغږیږي چې انتقادونه زیات په همدې موجود دي چې دغه پروژې په زینو مواردو کې هغه ځای کې ضروری د نه تطبیق شوی په لرو پرتو سیمو کې چې ستونزې عمل ته زیاتې دي، نو غوښتل مې چې تاسو دې نظر سره څومره موافق یاستئ بیا به بحث ته مو ورکړو.
په لومړی کې خو زه باید ووایم چې دغه لسیزه کې دغه لس کلونه کې هغه کومکونه چې افغانستان ښځو دپاره راستول شوي دي د نړیوال ټولنې دخوا، زه فکر نه کړم چې په هیڅ مملکت کې دومره پیسې د ښځو په نوم نه یې راغلي او دومره پروژې. سوال دلته دی چې دا ولې دغه هغه ځکه چې باید وکارول شي، ولې هلته نه دي تطبیق شوي، ولې پروژې هلته نه دي عملي شوي دي. دلته یو سوالیه ده چې دغه د ټولو په ذهن کې ده، او متاسفانه موږ او تاسو ډېر ستونزې لرو په ولایاتو کې. مرکز کې یو څه ناڅه رسیدګي کیږي، مثلا ښځو لپاره کاري زمینه هم ډیره زیاته ده، د ښځو اقتصادي برخه کې هم کړه شي چې لاسرسی ولري، ښځې همداسې حقوقي برخه کې هم که کوم مشکل ولري ښځو لپاره دغه مراکز شته. ولې ولایاتو کې موږ اصلي ستونزه چې لرو دا ده چې ښځو لپاره هلته پروژې نه تطبیقیږي. دا چې ولې نه تطبیقیږي مختلف عوامل لري. یو څه مشکلات فساد اداري برخه کې دي چې دغه پروژې چې راځي مثلا اغل ته چې نه رسی. حتی
مثلا یو بل مسله به خصاص خبر قطع کوم چې تر ډیره پوری د نامنی موضوع هم یادیږي، خو موږ تاسو شاهدان یو چې په زینو هغه سیمو کې چې امن هم دي، یعنی په لورو پرتو سیمو کې په هغه شکل چې لازمه و کار نه ده شوی، نو فکر کوي چې دا کیدای شي یو جدي ستونزه وي. که څنګه
مثلا ته ما مخکې اشاره وکړه چې دلته مختلف عوامل دي، بعضو سیمو کې نامنی ده، مثلا هلته ځي پروژه غواړي چې هلته تطبیق شي، ولې د خپل خلک حتی نه غواړي چې هغه پروژه هلته تطبیق شي. خپل سیمه کې مثلا طالباني زمينه نه مساعده چې تطبیق شي، ولې بعضو سیمو کې موږ امنیت لرو ولې نه تطبیقیږي دا پروژه. هغه څه چې باید ښځو د پر اقتصادي برخه کې د غو د سواد په برخه کې وشي هلته نه کیږي. دلته سوال دی چې ولې دا نه کیږي. زه غواړم دغه تراشم ځواب وایم چې دلته فساد اداري په دومره لوړه کچه دلته په هم په مؤسساتو کې او ناغه نړیوال ټولنې چلته راغلي ښځو په برخه کې کار کوي دومره ډیر دی چې هماغه پروژې ټولو مافیا په لاس کې دي. یو څو ښځې دي مدني فعالان ځان ته وایي د ښځو پروژې اخلي، هغه ټول خپل ځان د مصارفونم د هغونه وزي. زه شاهد یم، ما هم داس پروژه کې کار ک، مثلا پروژه کې ما کار ک سهار نه به کار به مې وک تر ماخام او تر مازیګر پورې، ولې زما پونوم پروژه راتلی زما د ورتیانه استفاده کړه، ولې زما پونوم نه مصرفې دي. زه چې مدني فعال یم ومنه شکر چې هغه په مقابل کې، یعنی ما څو ځل استدلال وکړ، ما ویل دا پروژې خو زما په نوم راغلي، زمنګه په نوم راغلي، ټول ښځې په نوم، ولې تاسو دا نه مصرفوي؟
دا خو شینواري صاحب پوښتنه مې کوله، دا کراته لنډ ځواب کې به باور شو د اوریدونکو نظریات به مراوخلو. تاسو د مدني فعالانو خبره یاد کړه، همدغه لامل نه ده چې اوس که د مدني فعالیتونو یا د مدني فعال دغه نوم څوک چې په دې رابطه باندې کار کوي که مثبت هم کوي، په یو شکل ډیر بد دغه نوم په ځینو مواردو کې خپور شوی او ځینو ته دا تلقین کیږي چې به ګویا مدني فعال یعنی بس پروژه واخله او یو ځای کې په خپل ګټې تامین کوو بس. نو په ټوله کې په دغه هغه باندې په دغه نوم باندې چې واقعا مقدس نوم د مدني فعالیت مدني فعال بد تاثیر نه ده کړی.
بالکل، زه خپله مدني فعال یم، اخری هڅه مې ده چې پروژې څوان خلم څه کده د پروژو نوم ډیر بد شوی دی. ټولنیز خدمتونه په هر صورت هغه به موږ او تاسو ټول کړو، ولې دا چې نوم یې ولې بد شوی دی خو عاملونه لري. دغسې یو څو نفر په سیاست کې زموږ راوتی دي د ښځو د حق دعوی وهي، ولې هغه عملي ګامونه تر اوسه پورې نه دي پورته کړي. په غور کې مثلا د ښځې سنګساریږي، ولې خځې نه دي راپاڅېدلې دغه مدني فعال، ولې د دغه په باره کې خبرې نه دي، که خبرې کړي ولې عملي اقدامات نه دي کړي؟ کنه منګه او تاسو وایو چې مدني فعالیت په یو دوه نه کیږي، دا باید ټول راپورته شو او په دې برخه کې هغه عملي ګامونه، تر ټولو مهم دا ده چې موږ عملي ګامونه پورته کړو په دې برخه کې، که خځو ته خدمت هم کړو، که پروژه مخلو، باید موږ لاسته راوړنه نتیجه ټولنه ته وښایو، تر څو پورې چې اغه زمنګ خلک هم پوه شي چې دغه پروژه راغله و دغه نتیجه دومره خځه باسواد شوه، دومره خځو ته کومک وشته، نه په مرکز کې مهم نه دی، په ولایتو کې هم.
بله شنواری صاحب، به شما به پس پر میگردیم. حال نوبت شنونده ها رسیده که عبدالغفار پردیس از تماس گرفته، بفرماین از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه و همچنان اگه سوال مشخص دارین میتونین مطرح بکنین.
یک جان سفاس الغفار پردیس هستم از ولایت زغول ملفرد جهان نواچه از قریه بسن الان از قلب مرد تماس رسید. یک سلام شما با شما با تنخمانی محترمی شما، یک سلام چنان به رادیو آزادی شنونده های.
و علیکم السلام، بفرمایید شنونده عزیز، بفرمایید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید، اگه کدام سوال مشخص هم دارید.
تشکر زنده باشی. موضوع را الان کاتب برنامه یک جای شدیم، میشه پشو صحبت کنید که شنده ها؟
بله 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 بله، او مشکل نشته، به هر جا بچی راحتی هست.
موضوع سروسی و خرمان سروسی زیست موضوع نره
دلی بله خبرون موضوع زمانگ در خبرون ننه موضوع داده چی کمی پروژه چی اخیصل شوی دی خوزو در پرمختگون و پرابطه باندی، اگه تر دیر پوری انتقادون دادی چی پر مراکزو که محدود پاتی شوی دی، تاسو د خپل د سیمې نه څخراته وای چې هلته د دای چوپان ولسوالۍ کې تاسو تماس نیولای، په دې برخه کې څومره کار شوی؟
ډېر زیاته مننه کوم صاحب، د لور پوښتنه دې وکړه. هیله لرم چې څه شي دوم وخت نشته، ما څه وخت راکړې اوس مهال زه تاسو سره د قلات مرکز فاریکا کېم، زه د دای چوپان ولسوالۍ د شوی د نوې د بسند کلی اوسېدونکی یم. هلته ټلیفون کار نه کوي، زه اوس تاسو سره قلات مرکز ته ځم. هلته دا هر څه نشته، یا هم درمنو په اړه پروژې، یا هم له هر اړخه چې ځکه چې هلته همه پوهاوی نشته، ښوونځی نشته د نامنۍ له کبله، نو او دلته په مرکزونو کې په ښارو کې څه ورته لري هغو ته چې د هغو په نوم چې کوم پروژې د کاروبار په اړه ده، په هر اړخ کې چې راوتلی دی فکر کوم ورته استفاده نه دی چې اوسېوي، او پر دې اړه باید چې دې پاملرنې چې دې پلټنې وشي چې د مېرمنې په اړه نور هم پرمختګ وغواړو، د دې دپاره کار کوي. هلته د سواد د مپوهاوي غټه ستونزه ده، نو مېرمنې دې هر څه ته لاسرسی نه لري، او په راتلونکي کې هم شکایت درسره واخلئ، بخښنه غواړم. هلته د ښوونځیو د مپوهاوي زیات مشکل دی، تاسو ته معلومېږي چې د سوادۍ څونه بلې پاتې
بله
افغانان ورسره هغه هم ډېر ولس دی چې افغان سره جسته ډېر ولس دی، خو متاسفانه چې واحد ښوونځي واحد پوهنې ته لاسرسی نه لري، او له ګرانې خزانې سره داسې نه ده چې هغه مېرمنې چې تاسو په ونډه کې کاروبار کوي، یعنې هم بند په هر وخت چې هره خور هره مېرمن کاروبار کوي، افغانستان ته خپل هېواد ته خپل ولس ته موږ ډېر هم خوشحاله پرمختګ ورته غواړو، چې تاسو کومه لاسته راوړنه کومه غټه لاسته راوړنه مو په ژوند کې او څونه وکړی دی، او نورې مېرمنې څنګه کولی شي چې ستاسو په
نظر مم واورید او پوښتنه مم یاداشت کړه. ورزو یو بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ځان را معرفي کړئ. وعلیکم السلام، وردګ صاحب خبرونه ته ښه راغلی، مهرباني.
ژوندی نو یو سلام تاسو درنه ملمنې شنوارې سپتمونه کومه.
علیکم سلام.
ورسته د سلام شنوارې صاحب، یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې دا ځنې کلیوالي سیمو کې د طالبانو مشکلات یو ښودل چې دا پروژې نه تطبیقي، نو دې نه مو دغه پوښتنه ده چې ته داسې نسیمو تطلالی یا ده آلتا کار کرده ده که ده نده کرده همون پخپل آلتا ده وردگو بسیمه که دلتا پولیا ده طالبانو ده خطبوار وکا چه دلتا خالق پر درخ پار ارگان که درخ کار روان ده و درخ کارون آشوال نو بمدوگو سیمه که پلان طالبان ده مخ پولیات کنو واقعا مخ دیر ده خوشحال ایو ده طالبانو نبوار وکا چه ده مو بی پر در جوره کرده ده طالبانو کنی دلتا کلیولی سیمو که در مشکلاتی که داغ طالبانو ایو تبوار وکا چه مو بیو بلستا اخرونو
بله
شنوار سبوبه چه بعد زن سیمو که طالبان یا مخنیوائی ده پروژوکا یا حسد یا دسته نو واقعا ده
بله وردک صاحب وردک صاحب ساس خبر قطع کوم وردک صاحب
بله واقعا دمو پسیما که
وردک صاحب
دا خو پسار دو بوندم پر
وردک صاحب کا وخت را کی وردک صاحب
ډیر کورونا شوی دی و کی روان دی کی
مننه مننه وردک صاحب ساسو نظر مو مخ سکور ودان ورزو یو بل اوریدون کی راخلو چلکم زی خیاړی کنی ولې دا بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
بله سلام محترم بر شما و بر میمان محترمتون سلام تقدیم میکنم.
و علیکم السلام، بفرمایید خواهر عزیز از کجا تماس گرفتید؟
من محترم ما یک سوال از میمان محترمتون دارم که آیا در منطقه و ولسوالیو یا که یک پیشنهاد پروژه و چیز دارن؟ ما چهار ولسوالی داریم، در این کس جنات کل پیش ریاستای ولایت است، وقتی که این ما تقریبا 6 سال 7 سال میشه که ما تماس دارم هم رویشتون نه یک پروژه نه یک هیچ چی پیشنیاد نکدم ما را دکیر هر کس که فلان از هم زن میزن اما شما میگین که در برنامه زن ها زن نمیزن مگم زن ها زن استاداش که هستا خفاک هست مصدای از این نرسانه نشنوه نه ریاست نه وزارت هیچ کس نشنوه ما را زمان مثلیم میگن ما را فایده تک تو در این 6 سال جان کندی بیابم شدی بیابروم شدی چی فایده کردی؟
خوار عزیز از کجا تماس گرفتین شما؟
من یک خواهش دارم که اگر اینمی شما را مرا بگیره بر ما زنگ بزنه تو ما یکم پروژه و چیز مزدن ها هستم با سوال
تشکر خواهر عزیز. بله نظر شما را هم گرفتیم و یک بله تشکر
سلام بازم بخواهر گرامین
علیکم سلام
تشکر تشکر یک تصحیح می خواستم شنونده عزیز که به برنامه ما هر کسی که زنگ می زنه ما به تکرار در برنامه خود گفتیم که شماره تماس ما عام است و هر کس که زنگ می زنه صدایش مدقل دیجا پخش میشه و نظری که دارن خواهر عزیز ما بود نظر خود داشتن. پس برمیگردیم به میمان عزیز شنواری صاحب اوریدون کو خپل نظریات درلودل یو دو اوریدون کو پختنی هم لرلی که تاسو یادش کردی وینو مهربانی وکي.
منن از غوړم چاول د دې خور پختن ته جواب ورکوم. خواهر عزیز اول خو بسیار زیات تشکر که به برنامه زنگ زدین. واقعا زنا سهم نمیگیرن زیاتره دمی برنامه‌ای که ما می داشته باشیم. بازم تشکر جهان سپاه. شما گفتین شما کدام پروژه دارین در ولسوالی یا در ولایت ما یا نه؟ سوال ما همین جاست که ما می خواهیم که دمی راستا کار کنیم که چرا به ولایت شما پروژه داده نمیشه با وجود که شما زنای هستین که میتونین کار کنین، میتونین که دهقانی کنین، سواد دارین، تدریس میکنین، ولی چرا بر شما پروژه داده نمیشه؟ این سوال ما میخوایم که ما مشترکاً به یک رای حل مناسب برسیم و این پروژه که به افغانستان به نام زنا داده میشه به همه ولایت به قسم مساویانه تقسیم شه. به خاطر که اینجا مسئله یک ولایت که کابل است نیست، به خاطر که ما پیشترم یادواری شدم که پروژه است که در کابل به قسم بسیار سمبولیک اینجام به نام زنا آمده ولی او کار اساسی که باید در ولایت به زنا صورت بگیره نشده. کمی یک معضل است، یک مشکل است و ما میخواییم که به زودترین فرصت در اینجا هم حکومت ما و هم جامعه جهانی در این راستا اقدامات خود داشته باشه و این پیسای که آمده پرسپال کنه که کجا رفت.
بله
شکر.
مخکې دې نه چې شینواری صاحب د بل اوریدونکو د پوښتنې ځواب ته راشي ورزو یو لنډه د مراخلو بیرته برا وګرځو.
د
غړی اچار پروګرام لدی ورسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
قدر منوریدونکو بیا هم خراغلی شینواری صاحب وردک صاحب زنگ وهلی او د وردګونه خپل نظر درلود مشخصا او عبدالغفار له قلات نه زنگ وهلی او غم پختنه درلود تاسو یادش کړی مهرباني وکړئ.
وردک صاحب په پختنه کې باید وایم چې زه خپل ډیره خوشاله کوم چې سیمو کې چې طالبانی پروژې تطبیقیږي عملیږي د خو موږ د پاره د خوشاله زیاده ځکه طالب هم د دې وطن بچی دی بچی دی دا چې منامنی روان ستکړه دغه بیله مسله ده ول تاسو نه مده لمړی زل واورې د چپ نام نسیم کې خېخي پروژې د خو سوال ده چې دا به کومه پروژې ایا دا د خزو پروژې دی چلته پرموټ پروژې دی چلته تطبیقیږي دغه مشخص ونه ول ول دغه نور پروژې چې تطبیقیږي ز ډیره زیاته خوشاله شم خو دا د کچ تاسو هم لاس په لاس شي کطالبي حکومت ټول مقصد دغه وطن د سوکاله او آبادی د لپاره کار وکړو څه د خزو لپاره څه نارینه لپاره بل ورور سوال کړی چې تاسو لاسته راوړنې څه دي
او نور مېرمنې څنګه کولای شي چې یعنی تاسو لاسته راوړنې ته په کتو غویتم.
بالکل په ژوند کې هغه لومړی ګام چې تاخلی هغه دا ده چې ته باید مبارزې نه شروع وکړي کله چې ما او تا نن مبارزه ونه کړو کله چې موږ ټول مبارزه ونه کړو چې لاسته راوړنې شو زما لاسته راوړنه خو زه هغه لاسته راوړنې چې لرم هغه ماندې به هیڅکله زه اکتفا ونه کړم ځکه هغه لاسته راوړنې نه دي چې زه باید اکتفا په وکړم او زما د قناعت وړ اوسي زه باید ډیره لاسته راوړنه ولرم ځکه زه مدني فعال یم او فعالیتونه مې باید د خلکو خدمت یا زه د خلکو په چوپړ کې یم همیشه او نور خو زه دپاره مده غواړم چې سواد مهمترین هغه څه دي چې موږ او تاسو یو ځای ته رسولی شي که تاسو خور لرئ که تاسو مور لرئ که تاسو خپل لونه لرئ نو سواد په کله چې هغه پوه شي چې ځان وپېژنې هغه بیا هر څه کړی شي نو تاسو ټول نه هیله ده چې په سواد په برخه کې ډېر زیات هڅه وکړئ.
بلې ورزو یو څو اورېدونکي نور هم راخلو د خبرونې د موضوع په اړه ورسره غږیږو که سوالونه مشخص درلودل مو تخنیکی همکار ته اشاره کوي. بل چې یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی مهرباني وکړه مهرباني د کوم ځینې مواړی کني ولې او د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ کوم مشخص سوال هم لري. مهرباني ستاسو आवाज مونږ سم ناورو ک موقعیت ته ملک تغییر ورکړي. بله بله و صحیح شو مهرباني وکړئ
دغه پر کوم موضوع
څه ده؟ ها د خبرونې موضوع خدا ده چې د کومې پروژې یا کوم کارونه چې شوی تر اوسه پورې د خزو د حقونو د خوندیتوب یا د دوی د پرمختګ پر اړه باندې انتقادونه دادي چې دا په مراکزو کې محدود پاتې شوی دی او په لور پرتو سیمو کې په شکل چې لازم و نه دی رسیدلې. تاسو د خپل د کلی او د سیمې حالت وې چې هلته دغه وضعیت څنګه ده؟
دلته خو وضعیت ولاته سیستم څنګه یې په دې برابر باندې چې څوک د شنو نه دي کوي.
ها فاریاب د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
المار.
ها مننه اورور د دوی نظر مواخست ورزو یو بل اوریدونکو کچیرته په لاین کې وی. ها اوریدونکو او دوی تورس ترازو شینواری صاحب یو بل پوښتنه چې مطرح کیږي تر ډیره پوری تاسو یو څه اشاره مرته وکړه د فساد موضوع ده. اصلي پوښتنه دلته رامنځته کیږي هغه چې په دې برخه کې کار کوي یعنی ټوله بنه خو ځینې شته دي داسې چې د خزو د حقونو یا د دوی د پرمختګ پر اړه باندې پروژه راو باسي تر یو ځای پورې کار وکي. اما بیا اساسي پوښتنه دا ده چې ولې د دې پخپل مېرمنې یعنی د غږ نه پورته کوي چې د دوی په نوم چې کوم پیسې راوځي یا کوم پروژې تطبیقي کی یا لوی کارونه کیږي نتیجه پر اړه چې نتیجه مطلوب نه وي دوی خپل ولې په اکثر موارد کې چوپ پاتې کیږي دلیل په څه کې ګوري؟
ګوري راځي په دې مندول بحث وکړو چې د خځې خبرې کې چې زما په نوم پروژه راوته ده کنه زمنګ ولایت کې خځه خبرې کی چې زما په نوم دومره پیسې راغلي زما د پر دغه دغه زمينه باید مساعد شي خو هغه ما په هویم نه لري او دغه پروژې په اړه کې اصلا معلومات نه لري. تنه په مرکز کې یو شمیر خځې دي چې خپل غږ او چت کړه ده، حتی مونږ سره ناس شوی دی د په اړه کې خبرې کړې دي چې ولې کار نه کیږي، ولې خځو په نوم ولې دغه همدغه څه چې نور پروژو کې فساد ده، په دې پروژو کې هم فساد داری موجود ده چې دغه د مافیا او کړې په لاس کې دي. مثلا پروژه رخلی یو بل ته فیصدي ورکي، مثلا زه تاته پروژه راوباسم اغه ډونر ته هم زه فیصدي ورکوم، تا ته هم فیصدي درکوم، نور خپل ځان ته ساتم، یو څو سمبولیک کارونه کړم. اوس مشکل هم دغه دی کنه چې یو بل سره دو زنجیري تړاو لري. تنه دا په افغانستان کې دا نه دی چې په افغانستان کې پروژې راشي فساد دی، دا مغه ډونر د خوانه چې راځیم فساد دی ورکي.
بله،
اما هغه څوک چې تمیلې هغه د طریق هم فساد دی پکې. زه هته د قدیم اوریدلم دي چې مثلا ته ماته په فیصدی ماته راکړه زه تا ته پروژه درکوم.
بله،
وځي ویل کیږي کنه.
شینواری سبي یو بل موضوع ورزو مخیدنه چې بل سوال مطرح کوم، یو وريدون کې له میدان خار څخه اړیکه نیولې او را سره ټلیفون پلي کوسل شوی. مهرباني ورور، د خبرونې موضوع په اړه را سره وکړئ او کوم مشخص سوال هم لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلام علیکم، تاسو راځو مننه ته سلام علیکم مدني کواله د میدان خار لرته ولوي نه کوم دلته هیڅ کله هیڅ وخت د دې مدني هیڅ پروژه نه راغلی. ماته د سړی پروژه چې په حال کې کله ته په خپل کې چارت او خپل دغه وخري نو د سړي خو د خپل نامور او دې دلته د نږدې مرکز ته نږدې نه سړي ولوي هیڅ مشکل نه حل کیږي. هیڅ مدني پروژه دلته د دې په اړه کې نو پیسې راغلي نه کوم مدني هغه اول وخت کې راتل دلته هیڅ مشکل هم نه کوي. طالبان له خوا چې خو دې خپل خبره جوړه کړې بابا یې جوړ کړې ده، بس هغه طالب جواب هم بیا نه تیر دا خبرې راکړي دي.
بله، مننه ورور، تاسو نظر مو واخیسته. نر خلصونه نه دی اوریدونکې زنګ وهلې او ورزو کچرته نه بل اوریدونکې نشتر سره. شینواری صاحب، مخکې دنه چې دی اوریدونکې د کوم نظر چې دلوده او پښتنې دلوده دي ترشه غختل می مخکې دا او پښتم چې تاسو ویل چې په اکثر مواردو کې خزي نه خبريږي چې د اقل څه شوی دی او د دوی پر اړه باندې څه د عام پوهاوی موضوع مطرح ده. مطلق د عام یو جدي ستونزه بلل کیږي. اقتصادي اړخ ته مو اشاره وکړه، پښتنه مشخصا دا کوله چې تقریبا 40% د افغانستان وګړي چې دوی د فقر د کرخ لاندې ژوند کوي. کچیرته واقعا خزو ته داسې پروژې چې هغه وکړای شي چې په یو شکل په خپل خزي پر ځان بسیا شي، نو فکر نه کوي چې دا به یو ډیر خورا مثبت بدلون وي په ټولنه کې، په اقتصادي برخه کې؟ په دغه پروژو باندې ولې فکر نه ده شوی او داسې مسایل ول نه دی عمل شي؟
یقینا کومنګ او تاسو ګورز منګه په ولایت کې زیاترین کارونه چې کا خځه کا مثلا دهقانی کا مالداری کا زراعت په برخه کې فعالیتونه لرو لري، مونته د دې لپاره د سیستم نه دی جوړ شوی چې چیرې داسې یو پروژې راشي مثلا خځه په کور کې غوا ساتي، چرګ ساتي، د مغینه محصول راټولې، کاغه په بازار کې په خنر خرڅ کا، یعنی د خپل خځه په خپل خو ودرېږي د کړې شي چې خپل فامیل سره هم کومک وکا. نو دلته په دغه برخه کې کار نه ده شوی. اوس مونږ او تاسو کړه شو بامیان او تبامیان کې خځې د اقتصادي برخه کې خپل په خو ولاړې خځې مونږ زیاتره لرو، ټول به نه وخه په ډیر تعداد دي. زابل او رزغال ته یو نمایشګه والته تلو ما د خځو خپل صنایع لاسي صنایع هغه وړي او بازار باندې په ډیر خبه یې خرڅ کړي. خوشاله مې ویل دغه تشویق شوې کنه نورم کومنګ دغه سه تشویقي پروګرامونه ولرو، کومنګ دغه پروژې د خځو د اقتصادي فعالیتونو ته زیاتره ورکړو دغه به زیاتره خي. خو متاسفانه په دې برخه نه کیږي. اوس خځه لګیا د په پټی کې کار کا ولا معلوم کار نه دی معلوم هغه څه چې لاسته راوړي هغه ډیر په کمه بیه بازار کې خرڅیږي کنه. نو په دې برخه کې کار وشي او ښځه په اقتصادي لحاظه وتوانېږي چې په خپلو پښو ودرېږي، زه فکر کوم چې اکثر دغه ستونزې به هم یو څه راکمې شي.
بله، شنوندې عزیز ما که از ولسوالۍ نرخ تماس گرفته بود گفت که در یول سوالی امنیت تامین است و به شکلی که یعنی گفته میشه قدرم مسئله امنی جدی نیست. دی باره نظر خود را داشتن، اگر میخواین چیزی اضافه بکنین. و اگر به شکل سوال مطرح بکنم که نه تنها ولسوالی نرخ، بلکه تعدادی از ولسوالی ها هستند که در اوج امنیت تامین است، قسمی که من در آغاز برنامه هم گفتم، اما مشخصا اگر مسئله ناامنی نباشه، فکر نمی کنین که معضل اصلی ناامنی است و این معضل تا حد که حل شده، دیگه چی مسئله بغیر از فساد، دیگه چی مشکلات عمده بوده میتونه در جاست؟
تشکر. ما گفتم عوامل مختلف داره، یکی از عواملش ناامنی است. میشه که عوامل دیگه ما ایست که اینجا مشارکت خود مردم در این پروژه هم میتونه که یکی از مسئله ها باشه، یکی از عوامل باشه. مسئله دیگه میم که عدم آگاهی مردم از این پروژه، از این که مردم آگاهی نداره در این بخش، نمیتونن که بفهمن که می پروژه که برای ما میه، این پروژه چی است، چی مفاد برای ما داره، همی هم عدم آگاهیش نشان میده، یا یکی از عوامل شده میتونه. دیگه یکی از عوامل هم فساد داری، میشه که عوامل بسیار زیاد در این مورد موجود باشه، ولی فعلا امی عواملی که ما گفتیم عوامل عمده است و از هر کس اگه پرسان کنه امی عوامل برتان میگه که نین عوامل است.
بله، دیر زیاد مننه شینواری صاحب، قدر من آوریدون کو لطاسو هم دیر مننه کم چی تر دیده ما لمونگ سروی از مونگ دیده ونه ونیز اخپراونه نور بسته شکست کود هم دلتا پای ترسیگی. لشینواری صاحب مننه، لطاسو هم مننه کم چی زنگ مو و خپل نظریات مرا سر شریک دل. تر بیا چیز ساس خدمت کی ازریگم، تر پپاک و مهربانت سختن تلا مسپارم.